د مشال ډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا سره لمومن سلامونه یو بار بیا ومنې وخت شوه په پیښور کې د سهار لس بجې په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. دغه راز وبوري په پاکستان کې د سیلابونو حال او دغه راز په سیاست باندې هم راپور نه لرو او په روسي نیمای کې سروې ونیزه خبرونه هم دراورو خو تر هڅه مخکې د سات تازه خبرونه وو. کلومبیا د مهم خبرونو سرټ کی د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرس وایي نن با پاکستان ته روانېږي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي د میرټ یا وړتیاو په بنسټ د پوز مشر ټاکلو خبره یې سمه ده. او د شلوریزه آسیا کرکټ کپ د سوپر فور په پړاو په څلورم میچ کې به نن پاکستان او افغانستان یو بل ته مخامخېږي. او د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرس وایي نن به پاکستان ته روانېږي. ګوتیرس پرون په نیویارک کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د دې لپاره پاکستان ته ځي چې هلته تر سیلابونو وروسته د ضرورت په دې وخت کې له پاکستانیانو سره ژور یووالی وښیي او نړیوالې ټولنې ته خواست وکړي چې له دوی سره پراخه مرستې وکړي. یاد وي چې ملګرو ملتونو د اګست په دیرشمه هم په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو په توګه د 1.6 میلیون ډالرو خواست کړی وو. دغه راز چین، کنیډا، ترکیه او آسټرالیا هم د پاکستان سیلاب ځپلو لپاره مرستې اعلان کړي. پاکستان وایي چې د لومړنیو اندازو له مخې سیلاب تر اوسه تر 10 ارب ډالر زیات تاوان رسولی. د پاکستان قدرتي پتون پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي دي چې د سپتمبر تر 15 پورې په دې ملک کې له سیلابونو 1,225 کسان وژل شوي، 2,803 جوبل شوي دي. د ادارې د سپتمبر په 15 په خپاره کړي راپور کې ویلي چې د جون له 14 رهیسې بارانونو سیلابونو په پاکستان کې 14,80,000 کورونه، 246 پلونه او 15,015 کیلومتره سړکونه ویجاړ کړي دي. د یو بل خبر له مخې خیبر پختونخوا حکومت وایي وروستیو سیلابونو دې صوبې ته د لږ تر لږه 1,200 اربع روپو تاوان اړولی دی. د کارګرانو او کلتوري چارو صوبایي وزیر شوکت یوسفزي پرون مشال ډیو ته وویل چې تر سیلابونو وروسته یې د خپلې اولنۍ تخمینې په نتیجه کې د صوبې 10 ضلعې آفت زده ګرځولي چې پکې ډېر اسمل خان، سوات، نوخار او چارسده هم شامل دي. شوکت یوسفزي وایي وروستیو سیلابونو په صوبه کې 1,200 کیلومتره سړکونه، 288 مرکزونه او 1,400 سکولونه ویجاړ کړي دي. دا وایي د سیلابونو له کبله 600,000 خلک بې کوره شوي او په 1,00,000 اکړه ځمکه ولاړ فصلونه تباه شوي دي. صوبایي وزیر زیاته کړه چې په جزوي توګه ړنګېدلې ودانۍ او مهمې لارې به ډېر زر جوړې کړل شي خو د نورو په جوړولو کې به وخت لګي ځکه چې هغه ډېرو پیسو ته اړتیا لري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي د میرټ یا وړتیاو په بنسټ د پوز مشر ټاکلو خبره یې سمه ده. عمران خان پرون په پېښور کې جلسې ته په وینا کې د خپل پخوانی بیان دفاع وکړه او ویل چې د یوې ادارې د ښه کولو لپاره د وړتیاو په بنیاد مشر ټاکل ضروري وي. نوموړی وایي ما ویلي وو چې د پوز کوم مشر دی د هغه انتخاب دی د میرټ پر اساس وشي. نو چې څوک خیرخوا وي نو هغه به تل غواړي چې د ادارې د پیاوړتیا لپاره دی په میرټ انتخاب وشي. نو په دې کې مې څه غلطه خبره کړې ده. عمران تور پور کړل چې په اطلاعاتي حکومت کې شامل ګوندونه د ورته بیان مات ګډ وړاندې کوي چې هدف یې د د ګوند او پوز ترمنځ اختلافات رامنځته کول دي. عمران خان د سپتمبر په 14 ویلي وو چې وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز پارټۍ شریک مشر آصف علي زرداری د خپل غلاو د پټولو لپاره د خوخي پوځي مشر راوستل غواړي. د پاکستان پوز د ترکین صاحب مشر عمران خان پر دغه بیان د خپګان او غوسې اظهار کړی وو او دا یې د پوز د مشرتابه بدنامولو هڅه بللي. په حکومت تیګون کې شامل ګوندونو هم د عمران خان ورته بیان بیا اساسه بللې او غندلې دي. پرونه د پاکستان په مختلفو سیمو کې یوټیوب سرویس موتل شوی وو. د انټرنیټ بندش په حواله سره کارکون کې ادارې نت بلاکس پرون په خپل یو ټویټ کې د یوټیوب د سرویس متاثره کېدو پخلی وکړ. د پاکستان ران وسپاڼه وایي د پاکستان په ځینو سیمو کې یوټیوب سرویس پرون هغه مهال معطل شو چې کله د تحریک انصاف مشر عمران خان په پېښور کې جلسې ته وینا کوله. بلخو پاکستان تحریک انصاف په ټویټر خپل رسمي پاڼه کې حکومت د دغه کار لپاره تورن کړي او وایي چې له دې بندیز سره څوک د عمران خان مخه نشي نیولی. د ډیجیټل حقونو لپاره کارکوونکي اسامه خلجي پرون په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې دا غیر آئینی او غیر قانوني سنسرشپ دی او باید له دې ډډه وشي. تر دې دمه حکومت او یوټیوب عملی د وروستیو بندیزونو په اړه څه نه دي ویلي. د شلوریزه آسیا کرکټ کپ د سوپر فور پړاو په دریم میچ کې سریلنکا هند ته په شپږ وکټو ماتې ورکړه او فائنل میچ ته یې لاره پیدا کړه. پرون د سپتمبر په شپږمه دوبۍ کې په ترسره شوي میچ کې سریلنکا د هند لخوا د 104 رنزونو هدف په اخري ور کې پوره کړ. د 104 غوره لوبډلو په دې پړاو کې سریلنکا له دې وړاندې له افغانستان میچ ګټلې. د سوپر فور پړاو 104 میچ په نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پیښور پر وخت 9 بجې په شارجه میدان پیلېږي. که پاکستان دا میچ ګټي نو بیا به فائنل میچ د سپتمبر په 10مه د سریلنکا او پاکستان ترمنځ وي، ځکه چې له وړاندې هند 2 او افغانستان 1 میچ بایللې دي. او که افغانستان یې ګټي نو بیا به افغانستان ته له هند او پاکستان ته به له سریلنکا خپل میچونه ګټل وي او تر هغو وروسته به بیا په رن ریټ پریکړه کیږي چې کومه لوبډله به فائنل ته وځي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. اوردونکو مشال رادیو ته غوږیږئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع ته راځو. څرنګه تاسو خبرونو کې هم ورزل چې ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتیرش وای نن به پاکستان ته روانېږي. ګوتیرش پرون په نیویارک کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د دې لپاره پاکستان ته ځي چې هلته تر سیلابونو وروسته د ضرورت په دې وخت کې له پاکستانیانو سره ژور یووالی وښایي او نړیوالې ټولنې ته خواست وکړي چې له دوی سره پراخه مرستې وکړي. یاد وي چې پاکستان وایي د لومړنیو اندازو له مخې سیلاب تر اوسه تر لس ارب ډالره زیات تاوان رسولی. د پاکستان قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي د سپتمبر تر 15مې پورې په دې ملک کې له سیلابونو 1,215 کسان وژل شوي او 2,803 ژوبل شوي دي. د ادارې د سپتمبر په 15مه په خپل خپره کړي راپور کې دا هم ویلي چې د جون 14مې رهیسې بارانونو سیلابونو په پاکستان کې 14,80,000 کورونه ړنګولي دي. دغه راز د خیبر پختونخوا حکومت هم وایي تر سیلابونو وروسته د خپلې اولنۍ تخمینې په نتیجه کې یې د صوبې 10 ضلع اپت زده ګرځولي دي. د کارګرانو او کلتور چارو صوبایي وزیر شوکت علي یوسفزي د سپتمبر پر 6مه مشال ډیو ته وویل وروستیو بارانونو سیلابونو صوبې ته د لږ تر لږه 1,200,000,000 روپیو تاوان اړولی دی. د مشال ډیو خبریال هارون باچا له شوکت یوسفزي سره د مرکې په پیل کې له هغه پوښتلي چې د خیبر پختونخوا کومې ضلع یې پر کومو بنیادونو اپت زده ګرځولي دي، نو هغه په ځواب کې وایي
یو ډیخان دا یو ټانک ته د خوسوات ته شانګلا اپر چترال لور چترال اپر دی لور دی چرسدا نوشیرا لکی مروت دا 13 ازلا دی دلته کې انفراستراکچر تباہ دی. دلته کې روډز واش آؤٹ شوی دی، سکولونه هسپتالونه چې کوم کلټیویټډ لینڈ دی فصلونه دا هر څه ډیمیج شوی دی. په دې بنیاد باندې دا افر زده کرای شي.
مننه شوکت صاحب. نو تاسو بیا د حکومت چې کوم د اسسمنت یا د تاوان د یو اندازې د یو تخمینی لګولو کمی چارې دي غلام روانې دي کنه هغه بشپړې شوې دي او د هغې په نتیجه کې تاسو دا معلومات مونږ ته راکوئ؟
ګوره جی، اوس پر چې کوم انیشل اسسمنت شوی دی نو دا نقصانات شوي دي د 102 بلین نه زیات. په دې کې ډیت هم شوي دي، په دې کې انجر هم دي، په دې کې فولي پارشلی ډیمیجز هاوسز دي، اریګیټډ لینڈ دی، فصلونه دي، 1400 کیلومیټر روډ سے واش آؤٹ شوی دي، 208 ہیلتھ فیسلٹیز خراب شوی دي، 1400 سکولز خراب شوی دي.
شوکت صاحب، چې دا کم خلق د چا چې کورونه په مکمل توګه نړیدل دي یا په جزوی توګه خراب شوی دي یا کم خلق مړ دي یا زخمیان دي، هغه سره د مرستو لپاره هغه چون بیړنې مرستو ته ضرورت لري، نو دا سلسله کې به حکومت څه کوي؟ ته پیسې ورکوي یا څومره څومره پیسې ورکوي؟
چې کم خلق مړ دي الریډي چک سي دي میجورټي ملاو شي دي، هغه ته موږ کوشش تا کړی دي چې سٹارټ کې موږ هغه ته ریلیف ورکړو. شپږ لکه خلق چې دا ډیسپلیس شوی دي، تقریبا 1,00,000 ایکر نه زیات ځمکه چې دا فصلونه چې پاري باندې هغه تباه شوي دي. نو زیات تر چې دی مونږ کوشش دا کړی دی چې کمزه کې ریسکیو کول یې هلته خلک مو ریسکیو کړی دي. کمزه ته هغه ته فوډ پکارو، کلته شیلټر پکارو، کمبلې پکار وي، فوډ آیټمز، نان فوډ آیټم، کوک آیټم، دا ټول چې دي دا مونږ د دې اسسمنټ هم کړی دی او دې لپاره ټیمان هم جوړ کړی دی، او هر ډیپټي کمشنر کم اسسټنټ کمشنر او د بی چې کوم پورا لایزان د پاره مونږ کنټرول هم جوړ دی په سیم هاوس کې، هلته کې نگرانی د ټول د ریلیف اکټیویټیز هغه سیم په خپله کړی دی.
ښه شوکت صاحب، یو خو دغه د ریلیف کارونه روان دي که نه، بل دا د بیا آبادکارۍ تاسو ویل چې دومره سړکونه، دومره پلونه، دومره صحت مرکزونه، دا هر څه انفراسټرکچر تباه شوی دی، نو د دې د بیا آبادکارۍ هغه کارونه به کله پیل شي او دا ستاسو د اندازې مطابق څومره وخت به واخلي؟ دا د میاشتو خبره ده که نه کال یا کلونه به واخلي چې دا د هر څه دوباره بیرته جوړ شي؟
چې کوم پارشلی ډیمیجز دي هغه آسان دی، هغه لږ وخت به انشاءالله هغه مونږ لیکن چکم فلی ڈیمیج دی نو آئی کے بعد ٹائم ضرور لگی ازک آئی دے پارا پیسہ ہم پکار دا وسائل ہم پکار دے اس 102 بلین انیشل اسسمنٹ دے میں بھی چلا دینا دیر زیادہ ہوئی لیکن چکم تبایی شوی دا اگر دیر زیادہ دا فرسٹ پرائیٹی چکم زکی چک خلقو تا آسانتیا راشی تکلیف ختم کو آگا علاقی و آگا و منگا کوشش کو چې زر تر زر بحال کو ځکه چې ټوریزم سیکټر چې دی نو هغه ډېر زیات ډیمیج شوی دی.
شوکت صاحب، تاسو وایئ چې دا پیسې زیاتې دي، تاسو 1,02 بلین روپۍ لکه چې یادوئ، نو دا به حکومت، صوبایي حکومت سره شته که نه؟ تاسو به د مرکز نه غواړئ که نه په نړیوالو مرستندوی ادارو باندې به غږ کوئ چې تاسو ته پیسې درکړي، مرسته سره وکړي؟ دا به څنګه، دا پیسې به ته څنګه پیدا کوئ، له کومې به کوئ؟
ګوره جی، زمونږ خو ظاهر خبر ده صبح وسایل دومره نه، زیات تر وسایل وفاق سره، خو وفاق کې چې کوم حکومت ناست دی نو هغې نه خو مونږ دا ایکسپیکټ کولی نه شو. بهرحال زمونږ سره چې کوم ډیولپمنټل بجټ دی تو بل ځای نه ارینجمنټ ونه شو، نو زه وزیر اعلی محمود خان ډېر کلیئر کټ ویل دی چې زه خپل خلکو سره به ودرېږم، دا وسایل د هغې دي ټولنه ډمبې به مونږ کوشش دا کړو چې د هغې بحالې کار پرې مخکې کړو.
مرکزی حکومت خود 10 اربو روپو اعلان کړی چې دا به پښتونخوا ته صوبې ته ورکوي؟
جی اعلان یې کړی دی، او بالکل اعلان چې دی دا به کله مې چور کېږي، دا به کله دا پیسې راځي، او دا تو فرض کا 130 یا 140 بلین خسارې، نو باقي 130 بلین به کم ځنه راځي. دا ټول سوچ اوس کوو لګیا یو، مونږ هم پې کوو چې نور هېوادونه مونږ سره مرسته کوي، نو دا به ښه خبر دی.
دا و د خبر پختونخوا د کارګران او کلتور چارو صوبای وزیر شوکت علی یوسفزی چې زب کمکار هارون بچا ور سره په خبر پختونخوا کې د سیلابونو له امله اوختي زیان پړه خبرې کولې. اوس رزو یوې بلی موضوع ته اوردونکو رزو بلی موضوع ته خپل کې وړه شاند ماخلو.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د ترکی انصاف ګوند مشر عمران خان د خپل هغه بیان دفاع کړی چې پکې نوموړی وایي د پوز مشر دی د میرټ یا وړتیاو په بنسټ وټاکل شي. البته عمران خان پرون په پېښور کې جلسې ته په وینا کې ویل چې د مخالفه سیاسي ګوندونه د ده ورته بیان ګډوډ باندې کوي چې هدف یې د ده د ګوند او پوز ترمنځ اختلافات رامنځته کول دي. بلخوا پوز او په موجوده حکومت کې شامل ګوندونو د عمران خان د دغه بیان په سختۍ سره غندنه کړې او دا یې بې اساسه بللې دي. تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تور لګولی چې موجوده ائتلافي حکومت د هغه د ګوند او پوز د جنګولو په اړه سازشونه کوي. د سپتمبر په 6 په پیښور کې د قومي اسمبلی د 1/3 حلقې لپاره د زمینی ټاکنو د انتخاباتي مهم په لړ کې جوړې شوې جلسې ته په خپل وینا کې عمران خان د پاکستان جمهوری غورځنګ مشرانو ته په اشاره وویل دوی دا هسی کوي چې په څه طریقه د پاکستان تر ټولو لوی سیاسي ګوند د پوز سره په جنګ اخته کړي. لومبې غواړي چې ما نه اهل کړي، او دویمه هڅه یې دا ده چې د پوز پر ضد د پروپیګنډې په ذریعه مو پوز سره په جنګ کړي او بیا مو عدلي سره په جنګ واړوي. دوی غواړي چې د پاکستان ادارې د تحریک انصاف خلاف شي او دوی مقابله وګټي. عمران خان د خپل وینا پر مهال تور پورې کړو چې موجوده حکومت په هغه مقدمې جوړوي او غواړي چې نااهله کړي. دوی ته معلومه ده چې کله هم ټاکنې وشي نو دوی به بایلي. دوی اوس سازشونه کوي په څه طریقه عمران خان نااهله کول غواړي، مقدمې پرې جوړوي. کله توشخانه، کله د دوی لاسپوسی انتخاباتي کمیشن کوشش کوي چې نااهله مې کړي. پېښوریانو په عدالت کې مانا ترهګر جوړ کړی دی. دا اوس تاسو مخکې یو ترهګر ولاړ دی. عمران خان د خپل وینا پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، مولانا فضل الرحمن، آصف علي درداري او د مسلم لیگ نواز غوند د نورو مشرانو هغه پخوانی ویډیوګانې هم د جلسې ګډونوالو ته په یو لوی ټلویزیون سکرین واورولې چې پکې د پوز او عدلی په اړه خبرې شوې وې. په ټوله وینا کې د تحریک انصاف مشر په بیا بیا د اپوزیشن ګوندونو مشران د غلو او ډاکوانو په نامه یاد کړل. عمران خان د سپتمبر په څلورمه په فیصل آباد کې د یوې جلسې پر مهال د هغو ټکو سپیناوی هم وکړو چې ویلی وو د آصف زرداري او نواز شریف پوره هڅه ده چې د پوز مشر د خپلې خوښې کس راولي. دا ځکه چې دوی پیسې غلا کړې دي. دوی ویریږي چې که یو تکړه په وطن مین کس د پوز مشر شو نو هغه به له دوی څخه پوښتنه کوي. د دې بیان په غبرګون کې د پاکستان د پوز د اماړیکو ادارې ISPR د سپتمبر پر پنځمه په یو خبر پاڼه کې د سختې حیرانتیا څرګندونه کړې وه او د تحریک انصاف پخوانی مخکښ او ولسمشر ډاکټر عارف الوی د سپتمبر په پنځمه ویلي وو چې عمران خان دې د خپل بیان وضاحت وکړي. عمران خان د خپلې وینا پر مهال ځان او ګوند د پوز او نورو ریاستي ادارو ملاتړی وبللو او په پوز یې خپل اعتراضونه تعمیري او د ریاستي ادارو د بهتری ګام وبللو. دا هغه خلک دي چې وایي زه د پوز خلاف یم. پوز هم زما دی او ملک هم زما دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر او عمران خان د خپلې وینا پر مهال وویل چې د اسلامي نړۍ هیوادونه لکه افغانستان، یمن، سومالیا، لیبیا او شام دا مهال د یو عذاب سره مخ دي او پاکستان صرف د پیاوړي پوز له وجې خوندي دی. حکومت او اپوزیشن اتحاد په دې اړه خپل غبرګون نه دی ښودلی، خو په تېرو وختونو کې د عمران خان ورته تورونه ناسم بللي دي.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. که څه هم د پاکستان پوځ وایي چې دوی د پاکستان د آئین په بالادستی یقین لري او سیاست کې هیڅ قسمه مداخلت نه کوي، خو ځینې پوهان له دې سره اتفاق نه کوي او وایي چې پوځ د خپلو ګټو لپاره نیغ په نیغه د امنیت یا د نورو لارو په سیاست کې لاسوهنه کړي. بلخوا بعضې پوهان بیا وایي چې ځینې سیاستوالان په سیاست کې پوځي مداخلت ته لار هواروي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان پوز د ترکین صاحب مشر عمران خان پر هغه بیان سخت حیرانتیا خودلی چې نوموړي پکې ویلي وو وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز پارټي شریک مشر آصف علي زرداري د خپلو غلاو د پټولو لپاره د خوښې پوځي مشر راوستل غواړي. پوز د سپتمبر په پنځمه خپل بیان کې ویلي دي چې د پوز د مشر د ټاکلو طریقه کار په آئین کې واضح شوی دی او دوی د آئین د بالادستۍ هوډ تکراروي. که څه هم پوز په وار وار ویلي دي چې د پاکستان په سیاست کې مداخلت نه کوي او عمران خان هم ویلي دي چې مخالفه سیاسي ګوندونو یې د ورته بیان ته غلط رنګ ورکړی. خو په کراچۍ پوهنتون کې د جرنلزم څانګې استاد پروفیسر توصیب احمد وایي پوز په سیاست کې مداخلت د خپلو اقتصادي ګټو او په سیمه کې د خپل اغیز لپاره کوي. نوموړی وایي پاکستان پوز دا وخت له پیټرول پمپونو او سیمنټ جوړولو کارخانو څخه واخله تر د غټو صنعتونو پورې د ګڼو کاروبارونو مالک دی. د په خبره د افغانستان او هندوستان په ګډون د نورو ملکونو په اړه د بهرنیو چارو پالیسۍ هم د پوز په خوخه جوړیږي. توصیف احمد د سپتمبر په شپږمه مشال ډو ته وویل چې پاکستان کې هغه سیاسي ګوند په حکومت کې راځي چې د پوز په ورته کارونو پوښتنې نه راپورته کوي. توصیف وایي په سیاست کې د مداخلت ګټه ټولې پوځي ادارې ته وي، نو ځکه د مداخلت پریکړه د یو یا دوه جنرالانو نه بلکې د ټولې ادارې په خوخه کیږي.
فوج اس مداخلت اس لیے کرتی ہے کہ فوج کے اپنے اکنامیکل انٹرسٹ ہیں.
فوج کا مداخلت کبھی چراہ گو پل اقتصادی گاٹھی دی اور ریاست دگا گاٹھی پورا کبھی نزد پنجہ دیش ہو اعلان شوے دا فوج اداری دی چ بغیر ٹیکس کار کبھی د ژوند په هر څنګه کې د دوی عمل دخل دی. البته عمران خان ته دا ویل پکار دی چې چا په حکومت کې راوستي وو. که عمران خان وایي چې د پوز مشر ایماندار وو نو عدالتي نظام به چلیږي، نو د دې مطلب خدا شو چې د نواز شریف دا بیان سم وو چې هغه تا ته لقصده سزا ورکړل شوی. دا وخت عمران خان د خپل اقتدار لپاره ډېری خبرې پډاګه کوي، خو زما په خیال پوز به هغه معاف نه کړي.
تو یہ عمران خان اپنے اقتدار کے لیے بہت ساری باتیں ایکسپوز کر رہے ہیں، میرا خیال ہے فوج انہیں معاف نہیں کرے گی.
بلخواد پاکستانی فوج و پخوانے بریگیڈیئر سے نذیر وائی چھ بازی سیاست والان فوج تالار برابر ویچ پر سیاست کے مداخلت وکڑی. نموڑے وائی پخوانے وزیر اعظم عمران خان چھ دخپلو سیاسی گٹھ لپار یہ فدوزہ نلسم کال کی دا فوج دا موجودہ مشر جنرال قمر جاوید باجوہ کاری مودا وغز والا وہ سرے پردے خپا دے چھ نموڑے دا پا گٹھا پر سیاست کے مداخلت نکوی. سید نذیر وائی چھ دا پخوانے وزیر اعظم ذوالفقار علی بٹو او نواز شریف حکومتوں ہم ہگو فوجی عامران ختم چدوی پخپلا خوخه د پوز مشران جوړ کړی وو. سید نذیر وای کله چې هم پوزی امیر دی او سیاسی ګوند منتخب جمهوری حکومت ختم کړي، نو مخالفه سیاسی ګوندونو پرې خوشحالی کړي او مټیان یې تقسیم کړي. دا وای سیاسی ګوندونو ته پکار دي چې پوزی جنرالانو په وسیله د حکومت ترلاسه کولو پر ځای د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره کار وکړي. البتہ پخوانی بریگیڈیئر سے نذیر د سپتمبر پوش پگما مشال ڈو تو ویل چې په سیاست کې فوجي مداخلت د فوج په ګټه هم ندی.
فوج ته د دې ګټه نه ده، بلکې الټه کې فوج ته ګټې هم نه ولې کیږي، تورونه په هم لګي او چې کومه ګناي نیم کړي هغه ګناه هم د دې په سر باندې تپلې کیږي. او اوس خدا سي حالت کې چې سوشل میډیا را او په دې کې د سیاست سره نږدې کېدل، بلکې هغه کې ګوتې وهل او ککړ کېدل، دا د فوج د پاره نقصان دی غونډې. او په دې کې نه د ملک ګټه شته، نه د سیاستدان ګټه شته، او نه پکې د فوج د ادارې ګټه شته.
د پاکستان د فوج اوسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوه چې په 2018 کال کې په دغه دنده ټاکل شوی وو، د نومبر په وروستۍ اونۍ کې یې کاري موده پای ته رسیږي او پر ځای به یې نوی کس ټاکل کیږي. په پاکستان کې د فوج د مشر کاري موده درې کاله وي، خو په 2019 کال کې چې کله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم وو، نو هغه د جنرال قمر جاوید باجوه کاري موده تر دریو کالو پورې غځولې وه. عمران خان اوس غواړي چې د فوج د نوي مشر تر ټاکلو مخکې انتخابات وشي. د سپتمبر په 14مه په خپل یو وینا کې تور پورې کړ چې مخالفه ګوندونه یې د خپلې خوښې کس د پوز مشر ټاکل غواړي. بلخو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې د پوز دا کار نه دی چې په ائتلافي حکومت کې د شاملو ګوندونو مشرانو ته به ناجایزه تحفظ ورکوي. خواجه آصف په 5 سپتمبر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د پوز د مشر ټاکلو استحقاق د وزیر اعظم سره دی، خو په خبره یې چې دې لړکې بعد پوز د مشر مشورې ته لومړی ترجیح ورکول کیږي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه ریال شوی، نو په میاش کې او په دو کې په سلور کې خدا نه ال
دی دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به بیا راځي لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړنواله خلک ان کې پورته کړي کلاشن کوفې غاړې ته اچولی. دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کوم امن زمونږ وو هغه واپس راغلی.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنیمې او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اورېدای شئ.
اوریدونکو په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د خبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې بریدونه وکړل. په دې حملو کې له یوې خوا امنیتي سرتیري وژل شول، نو له بلې خوا د امنیتي ځواکونو په ځوابي کاروایو کې د مشکوک وسلوالو د وژنې خبرونه هم خپاره شول. د وروستیو بریدونو ذمواري طریق طالبان پاکستان منلي. د براس حال کې دا چې د پاکستان حکومت او طریق طالبان پاکستان ترمنځ د سولې دوه پړاو خبرې او په نتیجه کې اوربان اعلان شوی وو. آیا د طالبانو وروستي بریدونه د سولې د خبرو د خاتمي او د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې د یو نوي دور د پیل ښکارندوی کوي او څنګه؟ د دې پوښتنې ځواب لپاره د هارون بچا دا راپور اوري.
د پاکستان پوز د سپتمبر پر 15 په بیان کې وویل پر همدې نیټه په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سرپنخته کې 15 پوځي سرتیري او څلور مشکوک وسلوال ووژل شول. د تیرې جمعې خالی او اتوار پر ورځو هم په جراج له حملو کې پټیر اسماعیل خان پېښور او لکی مروت کې درې پولیس سرتیري ووژل شول. د علاقې وروسته دا چې 13 جون میاشت د پاکستان حکومت او تاریخي طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو د پیل او اوربند په نتیجه کې نسبی آرامي ولیدل شوه. د سولې د خبرې د افغان طالبانو په منځګړتوب پیل شوې وي. د حکومت له لوري د دې خبرو مشري د اطلاعاتي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاحکار بیرسټر محمد سیف کوي. له نوموړي مو د سپتمبر پر شپږمه وپوښتل چې پر امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستیو بریدونو ته په کتو ګنې دا وانګیرل شي چې د طالبانو سره د سولې خبرې او هم ډزبندي پای ته رسېدلې ده. هغه په ځواب کې وویل چې مذاکرات او ډزبندي دواړه پر ځای دي.
یو د جنگ شروع کول وي، یو دا وړې وړې پیښې وي، یو کیسه شک نشته چې دا تلخی پیدا کوي چې کوم ځای کې د پاکستان د حکومت خلاف د پاکستان د ریاست خلاف څه کاروایی کیږي، نو د پاکستان پولیس هم د پاکستان فوج هم د سونم سکیورټی ادارې دی هغه کاروایی هم کوي. د دې وړو وړو واقعاتو یا د لوی لوی واقعاتو باندې زموږ په خبرو باندې فی الحال اثر نشته. تاسو په دغه پاکستان کې چې کوم دا سیلاب راغلی دی، نو د ټول حکومت او د پاکستان د فوج هم توجه ټوله دې طرف ته ده. خدای پاک کرم کی دا مسئلہ دا سیلاب دا لگے کم شینو بیا به انشاء الله دوباره به هم سلسله به شروع کو خو دا د چيلا کرا د ته بحال دی او دز بندیم په خپل زیاده کم از کم زموږ طرف نه په خپل زیاده او زما یقین دی چې دای د طرف نه زکه چي ام بازاب ته د ماتول اعلان نه کړي.
د روان 2022 زیږدیز په جون کې تاریخ طالبان پاکستان سره د پاکستانی حکومت د سولې خبرې د پاکستان له لوري یوې 350 کسیزه جرګې مخته وړې وې. د هغو مذاکراتو په نتیجه کې د 2022 زیږدیز په مې میاشت کې لګول شوې د یوې میاشتې اوربند تر نامعلومې مودې پورې غځول شوې وو. د هغې جرګې یو غړي یو له باجوړه د جمعیت العلماء اسلام فی او سیاستوال او پخوانی سینیټر حافظ رشید احمد د سپتمبر پر شپږمه مشال ریډیو ته وویل د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند پای ته پر رسیدو دی او چارواکي باید له هغوی سره له نوي سره خبرې وکړي.
جرګې نه تیرې وه تقریبا دوه درې میاشتې مخکې د هغې نه وروسته واقعي پرله پسې هلته واقعات راغلل چې هغه بدام نه دي او هغې باندې زموږ نظر دی چې دغه 50 رکنی جرګې سره کما او واده شوی وه یا ډزبندي شوی وه هغه په خپل ځای باندې ده. پکار دا ده چې حکومت چې هغه خبرې اترې تازه کړي امن او امان طرف ته خبره بوځي. درې میاشتې ډزبندي وه او هغه پوره کېدو واله دي.
خو په پېښور کې خبریال او د چارو شنونکي شبیم شاهد وایي له طالبانو سره پر خبرو د پاکستان په پارلمان کې پورته شو اعتراضونو او تر هغې وروسته په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژنې پېښې د سولې مذاکرات ټکنۍ کړي دي.
منده خبرې هغه وخت نه غواړي جاری شي کله چې په جون کې د پارلمان یو خصوصي کمیټه غونډه وکړه او د طالبانو سره چې کوم خبرې اترې دي په دې باندې د تحفظاتو اظهار وکړو چې په هغه کې د قبایلي علاقو غا جوړ حیثیت د بهاله د ملکن د ویژن د حواله کېدو او دغه شان دوی ته د فری مومنت اجازه ورکول. بل د اخیری ډله چې کابل ته تللې وه نو په دغه ورځو کې په کابل کې ډاکټر ایمن الزواهری په هغه باندې بریدو شو. دغه وخت کې دغه هیئت چې کوم د بیرسټر سیف په مشرۍ کې دا هلته کې وو دا سیمه ویل کېږي چې په دغه نوروستو د افغان طالبانو سراج الدین حقانی نو هغه هم د پاکستانی چارواکو نه سلګ ډېر خپه شو. ټیک ته بیرسټر سیف داوا کوي چې زما ورسره رابطه دي خو زما اندازه داره چې په دې خبرو اترو کې تاوتریخوالی راغلی دی، بد اعتمادي پیدا شوې ده.
خو له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو مشري کوونکی بیرسټر محمد سیف وایي له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې روانه شخړه په یوه او یا هم دوه پړاو خبرو کې د حلېدو نه ده. په وروستیو کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د طالب وسلوالو د مبینه شتون خبرونو تر خپرېدو وروسته خلکو د امن په نوم لاریونونه کړي او له حکومت یې غوښتي چې سیمو ته د وسلوالو د بیرته تګ مخه ونیسي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 پر شارټ ویوز 2113 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اودونکو لدمې مخ کې تاسې د هرون بچا راپور اوریدو چې په خیبر پختونخوا کې د امنیت پر ستونزه وو. اوس لږه شېبه کې لس نیم بجې کېدونکي تاسې ته د دې غړي مهم خبرونه وړاندې کوم. او لومبه خبر هغه دا ده چې د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریش وایي نن به پاکستان ته روانېږي. ګوتریش پرون په نیویارک کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویل چې د دې لپاره پاکستان ته ځي چې هلته تر سیلابونو وروسته د ضرورت په دې وخت کې له پاکستانیانو سره ژور یووالی وښیي او نړیوالې ټولنې ته خواست وکړي چې له دوی سره پراخه مرستې وکړي. دغه راز د یو بل خبر له مخې خیبر پختونخوا حکومت وایي وروستیو سیلابونو دې صوبې ته د لږ تر لږه 102 اربه روپیو تاوان اړولی دی. کارګرانو او کلتوري چارو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی پرون مشال ډیو ته وویل چې تر سیلابونو وروسته یې د خپلې اولنۍ تخمینې په نتیجه کې د صوبې 43 ضلعې آفت زده ګرځولي چې پکې ډېر اسمل خان، سوات، نوخار او چرسده هم شامل دي. دغه راز د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان وایي د میرټ یا وړتیاو په بنسټ د پوز مشر ټاکلو خبره یې سمه ده. عمران خان پرون په پېښور کې جلسې ته په وینا کې د خپل پخوانی بیان دفاع وکړه. ویل چې د یوې ادارې د ښه کولو لپاره د وړتیاو په بنیاد مشر ټاکل ضروري. عمران تور پورې کړ چې په اطلاپی حکومت کې شامل ګوندونه د ورته بیان مات ګډ وړاندې کوي چې هدف شي د ګوند او پوځ ترمنځ اختلافات رامنځته کول دي. خو بل خوا پوځ او په حکومتي ګوند کې شامل ګوندونو د عمران خان ورته بیان بې اساسه بللی او د دغې غندنه کړې ده. دغه راز پرون د پاکستان په مختلفو سیمو کې یوټیوب سرویس معطل شوی و. د انټرنیټ بندش په حوالې سره کارکوونکي ادارې نیټ بلاکس پرون په خپل یو ټویټ کې د یوټیوب د سرویس متاثره کېدو پخلی وکړ. د پاکستان ډان وسپانه وایي د پاکستان په ځینو سیمو کې یوټیوب سرویس پرون هغه مهال معطل شو چې کله ترکین صاحب مشر عمران خان په پېښور کې جلسې ته وینا کوله. او د شلوریز آسیا کرکټ کپ د سپر فور پړاو په درې میچ کې سریلنکا هند ته په شپږ وکټو ماتې ورکړه او فاینل میچ ته لار برابر کړه. دغه میچ پرون په دوبۍ کې ترسره شو. دغه راز د څلور غوره لوبډلو په دې پړاو کې سریلنکا له دې وړاندې له افغانستان میچ ګټلی وو، نو ځکه دغه لوبډله فاینل ته ووتله. د سپر فور پړاو څلورم میچ به نن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پېښور پر وخت 9 بجې په شارجه میدان پیلېږي. اوس هم رازو ونیزی خبرونه سر بیتا. دغه خبرونه چې تاسو تکراری بڑبانی آوری پکی نسرین شیرزاد افغان خبریال هغه ملمانه ده.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه په سروې خبرونه کې مو زملي حمید صدا هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یم. نن را سره په خبرونه کې نسرین شیرزاد ملمنه ده. نسرین په افغانستان کې شاوخوا 15 کاله خبریالي کړې ده. نسرین د آریانا نیوز سره کار کړی دی او په ټی وی ای سیاسي خبرونه او خبرونه مخته وړلې. د دې ترڅنګ نسرین د ملي پیوستون پروګرام کې د رادیو خبرونه هم لرلې. هغه د تیر کال د اگست حیسه په پاکستان کې اوسېږي. نن په خبرونه کې د ملمنې سره د غي د کار ژوند او هلو زلو پاړه خبرې کوو. نو اوریدونکو په سروې خبرونه کې خراغلاس ملي حمیرزاده مستاسو د دې خبرونه قربانه او ما سره نن خبریاله نسرین شیرزاد بیبي ملمنه ده. د ټلیفون په لاین را سره دا ور سره موړی کټینګ شوې ده. ورته هرکلی وایو. سلام
ملیحه جان، تاسو ته د مشال رادیو ټولو اوریدونکو ته او کارکوونکو ته وړاندې کوم. ډیره مننه ستاسو څخه چې ماته بلنه راکړه په دې خبرونه کې.
ډیره مننه، مونږ خوشاله یو چې نن مونږ سره نسرین شیرزاد صاحب ملمنه ده. نو نسرین بیبي، امید کوم چې ستاسو صحت په خیر. څنګه یاست؟
بس شکر خلاص. ډیره مننه خیو، مګر نن سبا کوم ژوند چې د ماجرت دی، دا ټول ته پته ده چې ټول په دتیو کینسن کې دي. سره له ماشومان او سره له کورنۍ ته خدا غته دي سره دي اجازه به وي او سره دي وتر کوم تغییرات چې د خلکو په ژوند کې راغلي. له یو هیواد څخه بل هیواد ته هغه شرایط سره مخ یو، بیا هم جاله شکر گزار یو، خیو مننه، سلامات اوسئ.
ډیره مننه ستاسو چې کم کار دی او ژوند دی، کوششونه دی، هغه مونږه کوشش کوو په دې نیم سات کې راټول کو. او ریدونکو هم دی هغه به مونږ سره برخه اخلي په فیسبوک باندې، ورله مخه بلها میسجونه را روان دي. او تپوس هم یو چاکړې دی، خو تپوسونو ته ورځو. اول پس تپوس کما نسرین شیرزاد څوک تا د افغانستان د کمی سیمې سره تعلق ساتي او تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟
ډیر مننه منه جانې، زه د ننګرهار ولایت د خوګیانې ولسوالۍ د سیستا د سیلي څخه یم. او لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان کې کړې دي، له هغه ځای چې په لومړي سر کې په افغانستان کې جنګونه پیل شول، تقریبا لس کاله له زده کړې څخه لرې پاتې شوم. بیا هم زمونږ خوشبختي دا ده چې په داسې یوه کورنۍ کې زه دنیا ته راغلی یم چې هغه ټول روشنفکر، زما پلار خپل معلم دی، ترونه مې دوی ټول ډاکټران دي او دوی ښوونکي دي. داسې یوه روشنفکر کولنۍ ده چې دوی تل هڅه کړې زموږ د زده کړې لپاره، بیا ځلې هم زمینه برابره کړه. او لومړنۍ زده کړې مې هم په افغانستان کې کړې، پوهنتون مې هلته په افغانستان کې خلاص کړې. او د دوی سره هم مهاله مې دي کار لم هم هلته مخه کړې ده، که څه هم ما د قضا کرنوالۍ په برخه کې لسانس لرم، خو بیا مې ډېر کار عملی ډګر کې په ځانګړې توګه د ژورنالیزم په برخه کې کړی، ځکه چې ما د دې مسلک سره کوم مینه او علاقه چې درلودله، لا ما د ژوند له پیل څخه د ماشومتوب څخه حتی نو ما به په دې ډګر کې کار کړی.
نو مطلب دا چې دا ستاسو د ماشوموالي خواهش او ارزو چې تاسو خبریاله جوړه شي؟
او دا زما د ماشومتوب څخه دا خواهش و. او که څنګه هم ډیر لنډمهاله اوږدمهاله کورسونه په دې برخه کې ویلې دي، خو بیا هم پوره لسان درته مې په قضا کرنوالۍ کې کړې. نور بیا په منډي ډګر کې همدې ته مخه کړې ده چې پنځلس کاله ما د 2015 کال نه تر 2020 اګست میاشت پورې تر کغه چې نظام په افغانستان کې تغیر وکړ، ما په همدې برخه کې په همدې ډګر کې مبارزه کړې ده د اطلاع رسانۍ په برخه کې.
تاسو چې ستاسو یو روشن فکره کورنۍ ده او هغوی په هر وخت کې ستاسو ملاتړ کړی دی، نو کله چې تاسو هغوی ته دا خواهش څرګند کړه چې تاسو به هم خبریاله جوړېږي، په یوه باندې خو د چا سره د عمل نه و، سم مخالفت خو چانه کو؟
را سره عمل نه و چې هغه جمله کې زما پلار و، مور و، ورونه مې و، خویندې و، د هغو څخه هغه نه و. خو بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، موږ د شیرزاد د خوګیانیو هغې کې سنتي طریقه دا ده چې دودونه دي سنتي، چې مثلا نجونې له کور څخه بهر نه ځي، هغو تر اوسه هم په هماغه فکر چې ښځې باید له کوره بهر ونه وځي. زده کړه هلته جنتیو ته ډېره کمه ده، حتی زمینه ورته مساعده نه ده. هلته تر اوسه پورې د جنتیو لپاره مکتب یا ښوونځی نه شته.
تاسو بیا څنګه وبخې؟ نو تاسو بیا څنګه وکولی
شئ؟ جی، موږ خو ما درته اشاره وکړه چې زما پلار کله چې افغانستان ته راغلی و، کابل کې ژوند کولو او عملته خپل ښوونکی و، درس ورکولو، زده کړې کولې خپلې. هماغه وخت موږ چې دلته پیدا شوو، زما د پلار به خواهش دا و چې خپل اولادونه باید زده کړه وکړي، خپل اولادونه باید تعلیم ولري. نو دا زما د پلار مبارزه د ټولو په وړاندې و، د ټولو چې زما یل باید تعلیم ولري، زما ماشومان
ډیر ښه. نو نسرین شیرزاد بیبی، تاسو وی چې تاسو تعلیم هم په افغانستان کې حاصل کو، بیا تاسو مسلک چې دی خبریالی ده، په دې کار کې څه چیلنجونه دي چې تاسو ورسره مخامخ شوی یې؟ که هغه د تعلیم خبره واخلو، په افغانستان کې چې کوم حالات تیر شوي دي، او بیا د کار زمینه او شرایط د ښځو لپاره، نو تاسو څه داسې مشکلات وو چې ورسره مخامخ شوی؟
مشکلات خو ډېر دا و چې تر هغه چې نظام تغیر نه وکړي، مشکلات دونه ښه نه و. مثلا د جمهوري نظام کې ښه ته دونه مشکلات نه و، یعنې په هر ډګر کې کول شو کار وکړي، په هر ځای کې زده کړې وکړي. خو کله چې نظام تغیر وکړي، یا بیا هم د اقلیم مخکې کله کله دښمن به داسې و هڅه کوله چې مثلا یو اختارنامه تا ته درکړي، یو تهدید ته څه مسایسي، مثلا هدف وژونکي مینه برابره کړي. دغو حالاتو کوم ذهنونه چې تیاره دي، کوم جهل و نادانی چې په خلکو کې خوره ده، په ځینو کې چې هغوی نه غواړي، افراطي ډلې دي، که هغه تروریستي ډلې دي، که هغه جاهلي ډلې دي، چې هغوی نه غواړي حتی زموږ هېواد پرمختګ وکړي. هغوی کور ذهنه انسانان دي چې هغوی نه غواړي یا هېواد پرمختګ وکړي یا یوه ښځه پرمختګ وکړي. نو موږ په دې ډګر کې ستونزې دي، په دغه اړخ لیدلی دي. له دې اړخ نه چې موږ په دفتر کې یاد کوم ستونزې سره مخ شوي، تر دغو ډلو له خوا نه موږ ډېر تهدیدات لیدلي دي، ستونزې مو لیدلې دي چې موږ ته یې دغه زمینه نه چې برابرې ویلې، یعنې چې موږ له دفتر ته د تګ په حالت کې له ستونزو سره مخ کېدلو. یا به دې ټلیفون لخوا نه موږ اخبارونه ترلاسه کول چې تاسو باید دغه ډګر کې کار ونه کړي. حتی مخامخ موږ کړي په سیاسي میز کې ګرځي میز کې له دغه سي افرادو سره ناستو موږ ته به ویل کېږي دغه نظام زموږ په لاس کې نو تاسو نه شئ کولای چې په دغه سروده کې اوس ناستې یا هم آرایش مو کړی یا موږ نه جوړ کړی دي په دغه سي حالت کې تاسو له موږ سره کایبه وکړی او تاسو یا کار وکړی ځکه دغه موخې تاسو ته دای نه چې تاسو کار وکړی تاسو باید د یو ځای کې کار وکړي چې تاسو د دې نه کار کوئ او دا یو ناری نه نه حالت تاسو نن لمر سره په میز نه دا حالت موږ خو خو هم دغه وجه و چې بیا دوی کار د نظام تر لاسه کړ د حکومت دی لا څور غوښته نو دغه د خزو ته د کار زمينه بند کړل خزو ته د کار کول اجازه ورنه کړل او دغه یو حالت و
صحیح. او اوریدونکو هم ټلیفون کړی دی بیا تاسو نه تپوسم کو چې تاسو ان ولې افغانستان پرې خاودو او نن سبا پاکستان کې اوسېږئ. پای باندې هم خبرې کو خو یو اوریدونکو ټلیفون کړی دی ایته وار وار کو چې تاسو نه تپوس لري. سلامونه او ستړي مشه.
وعلیکم السلام ورحمت الله تاسو تاسو مېرمنه ته ډېر سلامونه کوم.
ستړي مشه رو را څنګه تاسو ښه؟
الحمدلله فاروق یو ورغزایم تپوس مدارې لکه اوسه کې اکثر خبريال په پاکستان کې هم دغه هغه کوي سمون آزاد خبريالي نشي کولای د ادارو د لاسه یا حکومتي چارواکو د لاسه. آیا داسې زنانه هم دغه ستونزې ورپېښېږي که صرف دا نارینه وو لپاره دي؟ او که بیا دوی لکه مقصد مدارې که دوی دو بیا لکه احتجاجونه والی نه کوي لکه د خپل لکه آزاد خبريالي توب والی نشي کولای.
صحیح صحیح. ډیره ډیره مننه فاروقی اور اگزیرو را چې تاسو ټلیفون کړی دی. ورزو نسرین شیرزاد بیبی دا چې هغه سوای نسرین دوی وی چې په پاکستان کې خبريالان تور پورې کوي چې دوی آزاد خبريالي نشي کولای که څه هم بیا حکومت چې دی هغه په بیا بیا وایي چې رسنۍ چې دی د فشار لاندې نه دي او دغه شانتي چې کومه امنیتی ادارې دي چې په چاپ تور پورې کوي نو هغه هم وایي چې دی داسې هیڅ کار نه دی کړی چې په خبريالانو سره فشار جوړ. نو دوی دا تپوس کوي چې زنانه هم آیا داسې په افغانستان کې د داسې قسمه محدودیتونو سره مخامخ کیږي او کنه؟ تاسو ذکر هم وکړه
افغانستان کې دلته په پاکستان کې دوی تار وکړه دوی ته لومړي سر کې یو لنډ اشاره وکړم هغه دا چې موږ خو دلته مهاجر یو او افغانان دلته په پاکستان کې نشي کولای کار زمینه دوی ته مساعده نه ده ځکه چې موږ دلته ماجر موږ دلته اصل ویزه هم په ډېر مشکل سره ترلاسه کوو کله چې ویزه خلاصه شي هغه پیسې یا له بانک څخه اخیستلی نشو مثلا د کور قرارداد کولی نشو کار کول ته خو افغانان ته اصلا زمینه هم برابره نه ده. پاتمه د احتجاج مثلا کوم ماجر ژورنالستان یا خبرنګاران چې دلته په پاکستان کې دوی په ځلونو احتجاج کړی چې په هغه جمله کې موږ خپل هم دوه درې ځله احتجاج کړی دي سفارتونو مخې ته خو بدبختانه چې تر اوسه چا مثبت نه دی راکړی یا د موږ غوښتنې چې کوم د دوی ته چا رسیدګي نه راکړي. راځو د افغانستان مثلا افغانستان کې هم همدغه یو شرایط دي لکه څنګه چې اورځي ته وسیله وکړه افغانستان کې هم اوس ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي تاسو په تلویزیونونو کې ګورئ په رسنیو کې خبرونه نشریږي کله چې څوک احتجاج ته لاس پورې کړي هغې ډلې نه پنځه شپږ حتی لس تنه داسې اختطاف کوي چې هغوی برخلیک بیا نه معلومېږي چې چیرې دي چا بوتلې چیرې بوتلې سره پرې باندې کوي ولې بوتلې احتجاج هم چې هغه ښځو یا د نارینه وو د افغان اتباع حق دی احتجاج دوی باید وکړي ولې نن سبا کوم حکومت چلته حاکم دی کومه ډله چلته حاکم ده دا اجازه دوی ته نه ورکوي چې دوی احتجاج وکړي که احتجاج هم وکړي غواړي چې دوی غټ غلی کړي نه غواړي چې دوی غټ پورته کړي د غټ پورته کولو اجازه نن سبا دوی ته نه ورکوي.
د یو بل اوریدونکي ته هم ورزو خو دلاور خان ننګرهاري په فیسبوک یو میسج پرېښې دی زه اول به د اوریدونکي ته ورشو بیا به پیغام ته راشو ځکه چې دوی ټلیفون باندې انتظار باسي نو ستړی مشي. خا تر سوچې د دوی اړې کټینګي گیزه باغه میسج یا پیغام ول ولم دلاور خان ننګرهاري رور دی دوی تاسو سلامونه وړاندې کوي او وی چې ډېر ستونزو په تعلیم زده کړې مو کړې نو خو خزو ته په دې روان نظام کې د کور نه بهر وتلو اجازه نشته نو څومره د مایوسه احساس کوي تاسو؟ دې د دبي نه میسج کړی دی تاسو
لدی چې خډیره مننه مایسي خو کامل ان کې سره احتجاج احساس کړی دی دې احساس کوي ولی بیا خدا ولی چې تعلیم خو دې او په اسلام کې دوی ته حق ورکړي چې دوی باید تعلیم وکړي دوی باید تک لوګري ولی باید له تک حق محروم شي دا باید خدي پزان ونه مني په ټول هغه خدي باندې راکوم کې کار زده کړی کړي دوی باید خپل کار ته دمام ورکړي. که څه هم دغه حاکم نه دا مې نه پرېږدي، ولې دوی باید احتجاجونه وکړي؟ ځکه که چیرې یوه ښځه سواد نه لري، یوه ښځه زده کړه ونه لري، هغه خپل ماشومان نه شي روزلی، هغه ماشومان ته زده کړه نه شي ورکولی. که چیرې د دوی تعلیم کړی نه وي، هغه څنګه کولی شي ماشومان ته زده کړه ورکړي؟ څنګه کولی شي د لور یا د دوی په تعلیم کې له دوی سره مرسته وکړي؟ دوی څنګه تشویق کولی شي؟ ځکه هغوی خپله نه یې کړی. که چېرې ته خپل یوې مور زده کړه کړي، کولی شي خپل ماشومان وروزي، هغوی یوه ښه زده کړه وکړي. زه نن سبا ډېر ماستی کوم، ډېره خفګان احساس کوم، ډېر مایوس یم له دې دنیا څخه، ځکه چې ما شپاړس کاله تعلیم کړی، په یو امید باندې مې زده کړه کړې، پنځلس کاله مې په ډګر کې کړې، په ډېر شوق او په ډېر ذوق سره ونې باید اوس له دې کار کولو څخه مخه ونیول شي، ولې باید د کار کولو زمینه موږ ته برابره شي؟ دا ډېر نن سبا
په دې نورې خبرې هم کوو. یو اورېدونکي ټلیفون کړی دی، بار بار کوو چې څه تپوس لري او چا ټلیفون کړی. سلامونه استاد،
السلام علیکم. عادل تورایم د صدکور مجلې تحصیل علی زاین سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام عادل حسین وروره، ډیره مننه چې تاسو ټلیفون کړی دی. څه پوښتنه لرې؟
پروګرامونه م ډېر ښه روان دي، میلمانې نه زه دا پوښتنه کوم څه واجه وایې تو خبریالي خوښه کا او موجوده وخت کې ترې ډوسه کور کوي که ټي وي سه کوي او خبریالو څخه ډېر ځایو کې یعنی قاتل شول، ډېر تکلیفو سره مخ سي دادي او ته نه خدای سي نورین یاد سي سختي رغلي ده کنه ده رغلي او نور مې ډېر استه نه کو بس ساتي واخه ده یو د سي دند تر سره کوي او ډېر پرې خلا نه نه و د اور سخت کور ده چې کوان شي.
ډېر مننه رو را چې تاسو ټلیفون کو او د دوی حوصله ملوډه ک نسرین شیرزاد بیبینه تاسو کو چې دوی سوای دوی خدا ویل چې د ماشوموالی نه د دوی دا شوک نه زکه دوی دا شو بزانت انتخاب کړه. بیا به دا تاسو کو چې موجوده وخت کې څه کوي او کمې سختې چې دی هغه دوی تیری کړي دی لکه دوی ذکروم کو خو زه د دې دخلی نه بیا وورو. ډېر مننه
ډېر مننه ملکه جانې. سختې مو ډېرې تېرې کړي دي. اوس په د 2020 کال د اګست له 2020 نیټې نه را پدې خوا مدن دپې کې د هغه هم له دې وجې چې دوی مخالفت ډېر وکړ حاکم نظام، اته موږ اخترونه را کړل، حتی زموږ د کور پاته راغلل چې بیا موږ خپل کور ته تغییر ورکړ. یو دوه میاشتو په ډېرې داسې یو ځای کې زه پټه شوم په خپله کې یو تاکه وو چې هلته زه خپل دریو ماشومانو سره په ډېرې سختۍ سره کوشش وکړ چې دوه میاشت هلته تیر کړم، له هغې نه وروسته بیا موږ کړم دی ویزا ترلاسه کړم، بیا ویزا پیدا کړم، هغه د بل نفر په لاس باندې تر څو چې ما ته معلومات راوړي ما ته ویزا ترلاسه کړي او بیا په ډېر چادرې وایم چې زه میدان ته راغلی یم او بیا له هغې ځای په تیاره کې ناستم وای بیا پیسه ورته راغلی. اوس دلته موږ بېکار یو کال کېږي زه له دندې لرې یم، د خفګان تر څنګ بیا هم هڅه کوم دغه ډګر ته بېرته ورګرځم، ځکه زما مینه ده، زما شوق دی او زما علاقه ده او نا امید نه یم، الله ته صبر لرم او په دې امید یم چې ان شاء الله یو ورځ به دغه ډګر ته بېرته ورګرځم. د دومره سختۍ سره بیا هم هڅه کوم، کوښښ مې دا دی چې دغه ډګر ته بېرته ورګرځم.
دا راته وایي چې څنګه به تاسو دا کار کوئ؟ لکه آیا په پاکستان کې چې تاسو پاتې یې نو څه ویزا سیستم دی او کنه بیا د راتلونکي لپاره تاسو آیا هم په پاکستان کې پاتې کیږئ؟ د ویزې سه حساب کتاب دی او بیا کنه کمبل هیواد ته تاسو ځئ؟
موږ کوشش کوو کمبل هیواد ته لاړ شو او خدای وکړه که بیا چیرې اول خو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې وضعیت ښه شي، زموږ خپل هیواد آرام شي او موږ بیا وکړل چې خپل هیواد ته بېرته ور وګرځم او دغه روانو حالاتو باندې یو قصه یوه ستوري هم ولیکم او بېرته دغه ډګر ته ور ولګرځم، بېرته خپلې مبارزې ته دوام ورکړم او که چیرې بل هیواد ته شم بیا هم غواړم په همدغه مسله کې خلکو خدمت یا د خلکو
چوپړ ته ورونه. اوریدونکو تاسو سروې خبرونه ته غوږ یا یو لنډه د ما اخلو. د خبرونه لا ختم نه ده، د پروګرام پر وروسته برخه کې د نسرین شیرزاد بیبي سره خبرې کوو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620 پر شارٹ ویوز 2113 15315 او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته وګورئ. سروې خبرونه ته یو ځل بیا خراغلاس ملیحه میرزاده مد د پروګرام قربانه او ما سره نسرین شیرزاد بیبی میلمنه ده چې یو خبریاله ده او دا وخت په پاکستان کې اوسیږي. نسرین بیبی یو بل اوریدونکو ټلیفون کړی ته غوښتي وار ورکو چې ستاسو پوسټ کول غواړي. سلامونه او ستړي مشي.
وعلیکم السلام ملیحه خور تا تا او تاسو پروډوسر تا او نسرین شیرزاد ته په پښتنه مینا سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشاله بوي او ښه خبرونه پیل کړی وي.
ډیره مننه بابر افتخار چې تاسو نن بیا په خبرونه کې سوا غسته. نن لږ لیټ شوې خو زه خده چې راغله. څنګه یې تاسو او څه تپوس کول غواړئ؟
مننه مننه ملیحه، بس خوشاله اوسېږي. سر تکنیکی ستونزه وه، بخنه غواړم. مونږ نشو کولی چې ستا پروګرام مونږ میس کو چې ته دره خواږې خواږې پښتانه روانو نو په خپله خواږه یې په خپله پروګرام مخ په وړاندې په ښه طریقه سره بای. نو سر تکنیکی ستونزه وه، بخنه غواړم. راځه تپوسونه ته ملیحه.
ضرور ضرور
تپوس بخو خور باندې خوال. زو یار کوم چې دو دمره په پاکستان کې ها خپل کار یې جاری ساتلی دی. دا د ویار خبره ده. مونږ ویار په خور باندې خو نوختای دا وکړو چې خور نور هغه مخ په وړاندې لاړه شي. زو تپوس دوا تپوس دا ځنه وکم نه چې دو چکا په افغانستان کې وا په افغانستان کې نو ولته با په کوم موضوع باندې د زیات رپورټینګ کار کولو او کوم موضوع ته زیات ترجیح ورکول د دې په ان باندې کوم موضوع چې اهمه یعنی امپورټنس وا هغه ترجیح سره ورکول. نو بل تپوس با دازنه وکم چې هغه خزه ته سپه هم ورکوي چې هغه غواړي چې مونږ جرنالیزم برخه ته راشو کنه. نو سو کې ګاید کوي نه ګډیا ګایډلاین نو هغه خزه ته سپه هم ورکوي.
ډېر مننه بابر تاسو ډېرې ښې پوښتنې وکړې. بس ښه ده، زما همدغه پوښتنې پاتې وې. ښه ده چې تاسو وکړې. ستاسو د خولې واورېدل و اورو. نسرین شیرزاد بیبي چې هغوی څه وایي. ډېره مننه، کور مو ودان.
مننه ملیحه جانې له بابر سره تقام. ډېره مننه. کله چې موږ په افغانستان کې ورځم د دې لومړۍ پوښتنې ته چې افغانستان کې موږ په ورځنیو حالاتو باندې ډېر تمرکز کول چې د ورځې پېښېدل تازه حالات هغه د نن په نظام کې و هغه په وزارتخانو کې وي که په وکیلانو کې وي که په وزیرانو کې وي که چېرته چاودنې کېدلې او که چېرته نرخونه لوړېدل ورځني حالات چې د ورځې پېښېږي ډېر تمرکز زموږ په هغې باندې و. بیا په دې وروستیو کلونو کې یو ګردي میز یوه خاصه خپرونه د سولې په نامه موږ درلودله چې په هغې کې ډېر تمرکز په دې و چې په افغانستان کې سوله څه ډول راتلی ولې اسلامي ډلې نه غواړي سوله راي. د دوی غوښتنې چې جمهوریت غوښتنې چې د دوی د غوښتنو ترمنځ تفاوت سری دغه مسایل موږ د ورځې ډېر ځان بسل او دویمه پوښتنې ته راځم. هغه سیاسي خپرونه حاله او د دویمې خپرونې ته هغه خویندې چې غواړي د ژورنالیزم ډګر ته راشي. زه په دوی خاص کوم چې یوه ثانیه دې هم ماتلی نه ځنډې نه پکې پېښې ځکه دوی خپلې ټولنې ته خدمت کوي. اطلاع رسانۍ په برخه کې هم مبارزه لکه د جګړې په ډګر کې یعنی دوی د ورځې د حقایقو څخه د نړۍ د حقایقو څخه د دنیا د حقایقو څخه خپل خلک خبروي او په دې برخه کې خدمت کول یو لوی نعمت دی ټول خویندې لپاره. او زما په دې خویندو باندې غږ دی چې په دې ډګر کې باید دوی ټولې راشي، ټولې د مینهوالې اوسي او خپلې هڅې ونه سپموي له نورو څخه هم.
او نسرین شیرزاد، تاسو آریانا نیوز سره کار کړی دی او د دې ترڅنګ تاسو په ریډیو خبرونه کړې دي، نو تاسو زړه ته بیا کوم خبرونه زیات نږدې دي، ریډیو مخه ده او کنه ټي وي؟
بله، خو ټي وي می ډیر خوښه.
خدای وجه سوا
وجه دا چې ما په ټي وي کې ځان سره په سکایپ لاره ډیر دوستانو ملګری درلودل چې ورته وایم اشاره ورته وکړم. کاغذ سیاسي و، کاغذ د طالبانو په حکومت کې و، کاغذ د جمهوریت په نظام کې و. دوی سره زموږ لید کاسه ډیر نظر راډیو خبرونې
ډیر ښه ډیر ښه
دوی سره.
په پاکستان کې چې تاسو اوسېږئ نو تاسو ته د کار زمینه نشي برابرې دي.
دلته موږ ډېر کوشش کړی په پاکستان کې موږ ته د کار زمینه څه د ژوند زمینه نه ده مساعده. موږ دلته یو انتحار ته ما مراجعه وکړه ملګرو ملتونو ډاکټر ته. هغوی وایي چې موږ تاسو ته هېڅ هم نو مې راجستر کړی د جون په نسیسمه نېټه باندې. حتی یو کار ترې راکړی تورې بیا دوه انسان د انټرویو دپاره هم مې وغوښتې. دلته ډېره ګراني ده، ورځ تر ورځې نرخونه لوړېږي او حتی برخورد افغانانو سره دلته غیر مقصود دی. قیمتي له یوې خوا دې کوری لا بولې خاط دې کور کرای ته تا افغانانو ته پاسانه کور کرای نه ورکړي افغانان ته چکل د نه پښتنه وکړي دا افغان یا دوشتن د کرای نه تل وړوي یا د سبا نه افغانان ته کور په کرای نه دا مثلا موږ د پاکستان له حکومت سره په انتظار کې ما په خپل ډیره ماتره کړې ولی جواب مې نه دی ترلاسه کړی دا ولی په دې باندې موږ خپلې دا ولی نقطه ځوانه مې جواب ترلاسه کړم او تر اوسه پورې په دې برخه کې هڅه کوم دوی د افغان ژورنالستان څخه د انسان په سترګو ګوري اته د خپل رسنیو سره د رسنیو د ملاتړ باندې تر پته ماسکې شوې چې باید له موږ څخه دفاع د موږ له حقونو څخه دفاع وکړي باید دلته موږ ته حتی د ژوند کولو زمینه مشته دي زموږ د ماشومان لپاره باید د زده کړې زمینه مساعده شي یو کال وشو ماشومان له زده کړې څخه لرې پاتې دي ویزا موږ حتی نه لرو بیرته د ویزې په تمدید لپاره موږ مراجعه کړې د دوه میاشتې موږ ویزا تمدیدېږي نه باید له سره بله ویزا واخلو په $2,000 باید بیرته افغانستان ته لاړ شو چې هغه خوریزي او دخولي وکړي چې دا مسله موږ ته ډېره ستونزمنه ده موږ بیرته تر افغانستان نه تګ کولی شو که چېرته تګ وکولی شو موږ غواړو خپل وطن کې ژوند وکړو خپل کار ته دوام ورکړو خپل بچیانو ته روزنې زمینه هلته مسایل کړو ځکه
افغانستان کې تاسو د خزر جینکو راتلونکو ته مستقبل ته څنګه ګورئ خبرونه کې ډیر کم وخت پاتې دی که دا راته په لنډو ټکو کې جواب کړئ
مستقبل په اوسنی حکومت کې ډیر تیار دی شپږم څخه ټولګي څخه پورته جنتی ته اجازه نه ورکول کیږي ولی څنګه چې آی له شپږم څخه کې چې د تاسو ته هغه به ټولین ته څه ډول کولای شي خدمت وکړي خپل کورنۍ ته څه ډول کولای شي خدمت وکړي مستقبل کې ډیر لنړی باندې راکوم باید افغانستان مسله کې نه دي افغانستان باید کې نه کړی افغان میرمنې باید دوی کې نه کړی دوی باید افغانستان ته په تخه سیستر ګوري دوی باید افغانستان مشکلات حل
کړي او نسرین بی بی تاسو سره خبرو ډیر خوند کو بس په پروګرام کې ډیر کم وخت پاتې دي زمونږ ټولو اوریدونکو ته په 13 پښتنو خوند ته بس تاسو سره پیغام وي
تمه پښتنو خوند ته دا پیغام دی چې دا کوم شرایط چې سره روان دي دا باید قبول وکړي دوی باید احتجاج وکړي مدني حرکتونه د هر انسان حق دی دوی ته باید ادامه ورکړي انسان باید دوی خپل غږ پورته کړي دوی باید پورته شي نور دغه حالات باید موږ ونه منو فزال ځکه زموږ اولادونه که زموږ بل په دغه حالت سره مخ دی باید زموږ د ماشومان مستقبل له دغه حالت سره مخ نشي زموږ د لونو که هلکان دي که جنان دي د دوی د ژوند د دوی د حالاتو د ژوند د ښه کېدو لپاره باید ټولې مبارزه وکړي باید ټول خپل غږ وټیټ کړي که څه هم نن سبا کوم حاکم حکومت په افغانستان کې د ښځو ته اجازه نه ورکوي ولی موږ باید خپل غږ پورته کړو باید همدا سکلی پاتې نه شو کچېرې همدا سکلی پاتې شي دا حکومت همداسې دوام کوي د دوی ژوند نور هم د تیارې سره مخامخ کېږي نور هم جهله نادانی ډېریږي دوی باید غږ پورته کړي دوی باید حقونو غواړي د خپلو ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه وکړي د خپلو کورنۍ د حقونو لپاره د خپل راتلونکي لپاره دوی باید مبارزه وکړي
ډیره ډیره مننه نسرین شیرزاد بی بس تاسو خو خپل خبره وکړه د افغانستان کې د طالبانو د حکومت څوک خونه لرو چې هغه خپل هم بیان ورکړي خو دا غوې همیشه هم دغه خبره په بیا بیا کوي چې د اسلام په چوکاټ کې ادنه نخصو ته ټول حکومت ورکړي دا خو دا غوې چې کوم دریسته نو ډیره ډیره مننه نسرین شیرزاد بی چې تاسو سره مونږه خبرې وکړي تاسو په مستقبل کې ډیره کامیابی وواړو
مننه
خوشحاله اوسه تاسو هم اوریدونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې را سره نسرین شیرزاد خبرې کولې امید کوو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي پر راتلونکو هفتو کې به د نورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتئ د خدای پامان
پسان بدر پسی شیلی ونی جی نئے شلن شلن یہ چکی جس کا کبھی بنگڑی جی نئے شلن شلن یہ چکی جس کا کبھی بنگڑی جی نئے شلن شلن د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه